یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین دولس بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه یو ساعته خبرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله چې روغ اوسئ. وابورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ ته تللی، تر څو د تیر جمعې د ورځې د شوې خونړۍ پیښې د زیانمنو کورنیو سره غم شریکي وکړي. په دې خپرونه کې نور بس تهونیزه خپرونه هم لرو، ادب هم راسره اورئ. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی نن هسکې مینې ولسوالۍ ته تللی، څو د جمعې ورځې په حمله کې له زیانمنو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې سره د مرستې لپاره پر خپله ژمنه ولاړ دی، او زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن یکشنبه د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ ته ولاړ، څو د جودرې کلي له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي چې د جمعې ورځې په بمي حمله کې غړي مړه او ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له ننګرهار راپور راکوي چې ښاغلي غنی له زیانمنو کورنیو سره د مالی مرستې او د دې سیمې د اوسیدونکو د ملاتړ لپاره د پرمختیایي پروژو اعلان هم کړی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د جودرې کلي په پیښه کې اویا تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
د هسکې مینې ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د شهیدانو شمېر په رسمي ډول چې موږ تر قمره کول شوي شپږ شپږ درته ورسېدو، ولې ځینې معلومات ښیي چې اویا تنه شهیدان دي. په دې پیښه کې شپږ دېرش ټپیان درلودل چې لس ټپیان تر درملنې وروسته کورونو ته لېږل شوي دي.
خو د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې د جودرې کلي په جومات کې د جمعې ورځې په چاودنه کې د مړیو شمېر له اویا اوښتی دی. د ننګرهار د والي ویان همداراز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات روان دي. هغه وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیښه بمي چاودنه وه او که ځانمرګي برید کوونکي ځان د خلکو په منځ کې چاودلی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر خپله ژمنه ولاړه ده. پامپیو پرون په یو بیان کې وویل په ننګرهار کې پر یو جومات پر لمونځ کوونکو برید د هغو کسانو بېرحمي ښیي چې د انسان ژوند اهمیت نه ورته لري او د بېګناه انسانانو پر ضد تشدد ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي متحد ایالات د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاتوي امریکا له افغانانو سره چې د سوله ییزې او له هر راز تشدده د پاکی راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ د سازمان په ګډون د ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکې مینې خونړۍ پیښه غندلې ده. لازتې رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې څخه شاوخوا زر تنه وتونکي امریکایي سرتیري تر ډېره ښایي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای شي، څو د اسلامي دولت ډلې له سخت دریزو وسلوالو سره پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر پرون منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې وویل امریکایي ځواکونه به د سوریې له شماله په ورځو کې نه بلکې په اونیو کې وځي. هغه زیاته کړه د عراق په ختیځ کې به امریکایي پوځیان دوه لوی هدفونه ولري چې یو د عراق له دفاع سره مرسته ده او دوهم د داعش پر ضد مبارزه ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشره نانسی پیلوسی او په دې جرګه کې د دواړو ګوندونو اته نور غړي اردن ته تللي چې له پاچا عبدالله او نورو چارواکو سره په کتنو کې د سوریې، ایران او روسیې پر مسایلو خبرې وکړي. پیلوسی په یو بیان کې چې پرون شنبه خبر شو ویلی دی چې د دواړو ګوندونو غړي داسې مهال دا سفر کوي چې د سیمې امنیت او ثبات په یو حساس پړاو کې دی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې د سوریه بحران د ترکیې له یرغل وروسته ژور شوی، د کانګرس پلاوی د سیمه ییز ثبات، د زیاتیدونکو کډوالو او د داعش، ایران او روسیې لپاره د امکاناتو د برابرولو د خطرناک حالت په اړه بحثونه پیل کړي دي. اردن په بیان ځنی ختیځ کې د امریکا مهم متحد دی. زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په څو ښارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهرې وکړې. په کولن ښار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د جرمني له حکومت وغوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه ونه کړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کلک ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار زیات کړي. د هامبورګ، برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په ګډون د جرمني په نورو ښارونو کې د 4500 کسانو په ګډون لاریونونه وشول. له بلې خوا د فرانسې په پلازمینې پاریس کې د ښار ته نږدې 1000 تنو مظاهرچیان راوتلي وو او د سوریې په شمال کې د ترکیې حملې وغندلې. او په نړۍ کې تر ټولو اوږده بې وقفې تجارتي الوتنه نن سهار په بری ترسره شوه. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی ښار پورې 14200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې وهه. د الوتکه د اکتوبر په 13مه د جمعې په ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګر څخه والوته او نن د سیدنی په کینګسفورد سمیت هوایي ډګر کې کېناسته.
زموږ غږ آزادي راډیو نوري د دې سات مهم کورنی او بهرني خبرونه مو واوریدل. احمد تکل چې دا خبرونه وړاندې کړل، که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې اورئ چې د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې تر خونړۍ چاودنې یوه ورځ وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پیښې ځای ته رسېدلی دی. په دې اړه به له سیمې زموږ د همکار راپور او وروستي جزئیات واورئ. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي.
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرور ته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وا او دوی درې ورځې پر دې تیر سوی چې څار
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون و مرستيال وایي زبي ساداتو. بلخوا کندوزیان شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر او ټوپکیانو فعال فزیکی حضور د خلکو پر وړاندې بشمیره ستونزې زیږولې دي.
هر کال چې موږ حاصلات ترلاسه کوو دوی راځي له موږ نه په زوره باندې غوښر اخلي. یو کچیر ته ورینو کو دوی شخصي بندیخانې لري، موږ بندي کوي، موږ ډیر له ستونزو سره مخ یو. دولت نه غواړو چې په دې برخه کې
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې استل کیږي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای بشي. په د کابل چاپ نننۍ وګڼو ته هم سرور کار کوي. اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونې د هم نیمایي نور بس ته ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې ده. هم را سره واوري لازادي راډیو سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې تر خونړۍ چاودنې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پیښې ځای ته رسېدلی دی. له جمهور رئیس سره په دغه سفر کې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار، د ولسي جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار، د کابینې ځینې غړي او د ولسي جرګې وکیلان ملګري دي. په پام کې ده چې ښاغلی غنی د هسکې مینې ولسوالۍ د وژل شویو د کورنۍ له غړیو او د پیښې له ټپیانو سره غمشریکي وکړي او له زیانمنو سره مرسته هم وکړي. دغه پیښه د تیری جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال د دغه ولسوالۍ د جودرې سیمې په جومات کې رامنځته شوه چې له امله یې د سیمې اویا تنه وژل شول او 14 نور ټپیان شول. روحلان وري زموږ خبریال په سیمه کې همدا اوس سره ټلیفون په لیکه دی، بیا براته نور جزئیات حالات واوروی انوری سیب ستړی مشه غرمه په خیر کراته وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیمه ته رسیدلې الته خلکو سره کتلې کومه غونډه ویل کې داسې چې کومه غونډه ته وینا کړی دا څه ویلې
من نه اکرام صاحب نن اتنیمی بجے ولسمشر غنی ہس کے مین ولسوالے تا لاڑو هلته یوې غونډې ته خبرې وکړې چې کوم ځانمن شوي خلکو د سیمې ولسونه راټول شوي هغوی ته یې خبرې وکړلې. هغوی ته یې وویل چې موږ دلته د امنیت د ټینګولو دپاره کوټلي ګامونه اخلو او همداراز لومړی فاتحه وکړله څوک چې وژل شوي وو هغوی ته فاتحه وکړله او بیا د زخمیانو ته یې عاجله شفا وغوښتله. د خپلو خبرو په منځ کې یې وویل چې دوی به په د ننګرهار د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې عملیات پیل کوي او پلان یې جوړ کړی دی چې د دین د دغې سیمو نه د وسلوالو طالبانو او د داعش اسلامي دولت د ډلې جرړې وباسي. او همدارنګه ولسمشر وویل هر چا چې په دغه جومات کې د جمعې په ورځ باندې په لمونځ کوونکو باندې برید کړی دی او د دغه برید تر شا څوک ولاړ دي دوی د اسلامیت بشریت او افغانیت خلاف کار کړی دا هیڅکله د بخلو وړ نه دی او دوی په کلکو ټکو غندي. او همدارنګه هغه وویل چې دا په نړیواله سطح هم غندل شوی دی. بیا ولسمشر غنی خلکو ته وویل چې دلته به د ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو کې اقدامات کوي. همدارنګه چې کومې ستونزې دي د اوبو په برخه کې د څښلو پاکې اوبه یا د اوبه خر د پاره کمې اوبه چې دي دوی نه لري دشتې دي د هغې د پاره به دوی اقدامات کوي تر څو دغه ستونزې دوی حل شي.
انوري صاحب دغه سیمه لکه څنګه چې تاسو یاد کړه دغه لته وسلوال فعالیت لري او له تیرو څو کلونو راهیسې ویل کېږي داسې چې د شینوارو بیلابیلې ولسوالۍ د جګړې په اور کې سوځي. بیلابیلې پیښې له دې وړاندې په دغه سیمه کې رامنځته شوې. د خلکو غوښتنه په ځانګړي ډول ولسمشر نه څو او کومې غوښتنې درلودې په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې ورته ژمنې ترسره شوې؟
د خلکو غوښتنه همدا و اکرام صاحب چې باید دلته د امنیت په ټینګښت کې پوره همکاري وکړي حکومت. ولسمشر د خلکو نه دا مننه وکړه چې د شینوارو ولسونو د داعش په ماتولو کې حکومت سره پوره همکاري کړې ده. خو خلکو بیا دا غوښتنه کوله چې موږ همکاري کړې تاسو باید هم موږ سره همکاري وکړي زموږ د ژوند د خاورې او دې په ساتلو کې موږ سره همکاري وکړي. هر ورځ یا په موږ باندې بریدونه کېږي یا داعش کوي یا طالبان کوي. تاسو ته یاد دي چې تېر کال هم په شینوارو کې په یو غونډه کې ځان مرګ شوی وو هلته هم په لسګونو کسانو وژل شو. بیا د هغې نه وروسته په مقام خان کې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو برخه کې هلته د دوی په یو جنازه کې برید وشو. د شینوارو په جنازه کې برید وشو. پرون بله ورځې په خپله په مسجد کې د جودري په جومات کې برید وشو. یعنی په دغه دوو کالو شاوخوا کې شینوارو په سلګونو خلک وژل شوي دي او همدغسې ټپیان شوي دي او قومي مشران مهم کسان په دغسې بریدونو کې له منځه وړل شوي دي. غوښتنه همدا وه چې باید دلته امنیت ټینګ شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه پیښې وروستي جزئیات ویل کېږي داسې چې د قربانیانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
موږ چې کوم معلومات نن اخیستي دي داسې ویل کېږي چې ویل شوي په کې چې 3 اویا تنه په کې وژل شوي دي په دغه برید کې او 15 تنه زخمیان دي. په وژل شوو کې 20 تنه د مکاتبو شاګردان دي او 2 تنه استادان دي. یو ډاکټر دی چې هلته ښخ شوي په غټو قبرونو کې.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی او د هسکمینې د جودرې په سیمه کې د هغه پیښې له قربانیانو د کورنیو سره لیدلې دي چې د جمعې په ورځ په یوه خونړۍ حمله کې 3 اویا تنه ووژل شول او د وژل شویو شمېر 3 اویا تنو ته رسېدلی دی. اوس هم بلې موضوع ته ورځو. کابل ته راګرځو. د افغانستان د سولې لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نن په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په اړه باندې څرګندونې کړې دي. دغه کانفرنس زموږ همکار امید زهیرمل ورغلی دی. همدا اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. زهیرمل صاحب ستړي مشئ مهرباني که دا راته ووایئ چې د اروپایي ټولنې دغه ځانګړي استازي د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په اړه کوم ډول څه څرګندونې درلودې؟
سلام تاسو ته اورېدونکو. دا د اروپایي ټولنې دوه وغو البته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پریمایز او تر پای د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي کونال کوبیان د حکومت رسنیو مرکز کې غونډه درلوده. دوه موضوعات باندې دوی تمرکز درلود. لومړی د افغانستان د سولې مسله وه او دویم یې هم ټاکلې. د سولې په اړه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بخښنې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ښاغلي پیرمایز وویل چې لومړی دوی په دې باندې ډېر زیات خفه دي چې د امریکا متحده ایالاتو او ترخواي د طالبانو ترمنځ سولې کوم شروع کړی شو. البته د سولې کوم مذاکرات او خبرې شوي دا وزن ډېری ترخواي بل مسله او دا یاد کړی چې اوس هر څومره زر کارونه چې کیږي هغه باید بیرته زر د خبرې پیل شي. او مهمه ده چې دا ځل بیا پیل د باره نوی شرایط وضع شي. البته د شرایطونو د موخه اوربندو داسې اوربند چې د ټولو لپاره منلی واوسي. خو مهم بحث دلته و چې آیا طالبان په زلونو باندې د افغان حکومت او همدارنګه د نورو هغه غوښتنې چې د اوربند په اړه باندې لیدنې شوې هغه رد کړې دي. خو ښاغلي کوبیان ویل چې دا تکرار شوي په اختر کې ولیدل شول چې درې ورځې اوربند شو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ او پایله یې ورکړه او مذاکرات هم همدې لپاره کېږي چې باید ټول منلی اوربند رامنځته شي او دواړه لوري ورته احترام وکړي. دا زمینه برابره کړي د دې لپاره چې حداقل دغه اوربند دوامدار شي او د افغان حکومت او ترخواي د طالبانو ترمنځ دوی بین الافغاني مذاکرات بولي دا پیل شي. البته دوی وایي چې خبري شوي او مذاکرات ډیر مهم دي چې افغانانو ترمنځ پیل شي او د مذاکراتو لپاره ټول مالکیت د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ باندې اوسي تر څو یو پایله ورکړي. د خغلی کوبیان له نظر باندې چې څومره افغان حکومت د خبرو منځته او د مذاکراتو منځ کې دخالت زیات کړي هومره د پروسې رومتیا زیاتېږي باور زیاتېږي او بل اخره پایله
ورکړي. د انتخاباتو په اړه داسې حال کې چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ځنډیدلې دي که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکي یوه اونۍ کې شاید د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان شي. د دوی معلومات څه د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي
دې موضوع ته اشاره وشوه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیمای دون ویل چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو ځان عجیبه دی خو یادونه وکړه چې د روڼتیا لپاره ډیره زیاته مهمه ده. دوی ویل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیسي یادونه وکړه چې د شفافیت لپاره او تر خوای د خو پایلو د اعلان لپاره اړتیا و چې دوی ته وخت ورکړل شي. دوی ویل مهمه ده چې هغوی ته وخت ورکړل شي تر څو د خلکو لپاره رڼې پایلې اعلان کړي. خو دا وخت باید لا یتناهي نه اوسي بلکې هر څومره ژر چې کېدی پایلې اعلان شي. یوه مهمه مسله چې په دې غونډه کې ورته اشاره وشوه اکرام صاحب هغه د نوماندانو لخوا د پایلو منلو اندېښنې داسې څرګندېږي چې شاید یو شمېر نوماندان وایي چې پایلې ونه مني. خو د اروپایي ټولنې ټینګار په دې وکړ چې چېرته روڼتیا تضمین شي ښې پایلې اعلان شي ټول به یې مني او تر اوسه پورې داسې هیڅ اندېښنه چې جدي وي نه ده مطرح شوې چې ځینې نوماندان به پایلې ومني او که ځینې به یې ونه مني. دوی له نظره چې دوی د څومره نوماندانو سره چې اړیکه لري ورسره یې خبرې کړي ټول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پرېکړې ته احترام لري او یوازې د روڼتیا تضمین وایي.
ډېره مننه ظهیر مل صاحب. درنو دوستانو د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل چې د افغانستان د سولې لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د خبري کانفرنس جزئیات یې وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې نجی صافی برابر کړی.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د غزنی د زرکشان د میسو او طلا کان د طلبه تسپاری. د دغه وزارت ویان سیهون کامګار نن ازادي راډیو ته ویل لومړی ته به هغه شرکت ته ورکړل شي چې لومړی اقدام وکړي.
انها بیان برنامه پروسه د طلبه تسپاری وکړن د طلبه برتر باشن بعدش به اونها مذاکرات پلاس میگیره قرارداد صورت.
د غزنی په زرکشان کې د 10 میلیارد د ډالرو پرسخت د طلا او میسو زیرمې موجود دي. دا خصوصي سکتور ته هم یو ښه فرصت دی سو پنګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي پاکستان د نارو پر صادراتو مالیاتي محصول درې برابر لوړ کړی. د دې خونې مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل سودا ستونزه هوار کړي.
ستونزه په دې برخه کې ده چې موږ قراردادونه لرو او دا غزمغه ناسې د دوه لوړ محصول طاقت نه لري. نو موږ په دې برخه کې د افغان سوداګرو د ټولو دغه محصول چې باید موږ مجبور یو چې حکومت ته پیشنهاد وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې پاکستان ژمنه کړې وه چې پر افغان سوداګرو به مالیاتي محصول راټیټوي خو سوداګر وایي دغه ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی او اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ دیش پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 399 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمونږ غږ آزادی رادیو نه اورئ درنو دوستانو، د خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ، پته مو د آزادی رادیو ټکی کوم. اوس هم ورځو بهرنۍ موضوع ته. د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډیره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې به ځای پر ځای شي. له سوریې دغه ځواکونه وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي دي. دا مسله زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړې ده او همدا اوس را سره د پراګ له سټډیو وصل شوی دی. نوری صاحب، سټډیو مشي دا راته وایي چې د امریکا دفاع وزیر له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه نور څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له سوریې د ایستل کیدونکو شاوخوا زرو سرتیرو ډیری به د عراق په لویدیځ کې ځای په ځای شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. اسپر چې امپرون منځني ختیځ ته په لاره په الوتکه کې دننه سپرو خبرلاند ته څرګندونې کولې، وویل د سوریې له شمالي برخې د امریکایي سرتیرو ایستل په چټکۍ روان دي او دغه بهیر به په څو ورځو کې نه بلکې د په وینا په څو اونیو کې بشپړ شي. اسپر زیاته کړه په اوس وخت کې پلان دا دی چې دغه سرتیری د عراق په لویدیس کې ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې دغه ځواکونه به دوه اصلي هدفونه تعقیبوي، یو دا چې د عراق له دفاع سره به مرسته کوي او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ماموریت سرته رسول دي چې جزئیات به وروسته مشخص شي. اکرم صاحب، که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې د بری اعلان کړی او ویلي دي چې داعش له منځه وړل شوی، خو بیا هم د دغې ډلې د بیا راټوکېدو ته اندېښنې شته. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې شاوخوا 15,000 سرتیري په عراق کې لري. بله اکرم صاحب،
نوري صاحب، له سوریې د غزواکونو وروسته له هغې وځي چې ترکیې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درولي، آیا په سیمه کې اوربند تر اوسه رعایت شوی دی؟
د سوریې په شمال کې په ډیرو سیمو کې دغه نازک اوربند چې دوه ورځې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرې موافقه وکړه چې په موقت ډول به جګړه دروي، تر اوسه رعایت شوی دی. دغه اوربند هغو کورد وسلوالو ته دا فرصت ورکوي چې له دې سیمې چې په دې سیمه دوی کنټرول درلود ووځي، ځکه انقرې ویلي چې د پوځي عملیاتو هدف یې په سیمه کې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي چې سوریایي کډوال بیرته پکې ځای پر ځای کړي. البته د یادونې وړ بولو چې ترکیې تر ټولو ډیر دغو کډوالو ته پناه ورکړې. شاوخوا 3.5 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې میشت دي. ترکیه دغه هوایي او ځمکني عملیات تېرې اونۍ وروسته له هغې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ناببره اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له هغو سیمو وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوو. البته منتقدینو په سیمه کې د متحدو کردانو د پریښودو لپاره دغه پریکړه خیانت بللی او ډیرو اندېښنه ښودلې چې هغه به زرګونه د داعش وسلوال چې له کرد وسلوالو سره بندیان دي له دغو جګړو سره دوی وکولی شي. البته دغه بندي داعشیان چې له زندانونو وتښتي. بله اکرام صاحب،
بلې نور صاحب، ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، واموریدل چې د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو ځواکونو ډېره برخه چې له سوریې ایستل کیږي د عراق په لویدیځ کې به ځای پر ځای شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
بیرته راګرځو افغانستان ته. او دا هم یو انتخاباتي مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یو ونې وروسته اعلان شي. دغه کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه بهیر تخنیکي چارې بشپړ شي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات بیګا ذاتي راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې کړي.
ان شاء الله
په یوه اونۍ کې به لومړی پایلې اعلان شي. د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوی وای، خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی پرون خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نه کړې له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات پرون د دغه ځنډ په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تېرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړو چې د اسټي کارتونو معلومات مصون ډول سرورته لیږدول کېږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د وروستیو پایلو د اعلان پر وخت اغیز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات ازی بابت متعدد
در ټاکنو محلویش په ټوله کې تر اغیز لاندې سوی دی. کمیسیون نسی کولای چې د وروستیو پایلو د اعلان لپاره محلویش چې د عقرب شپاړسمه ده مراعت کړي. یوسف رشید وویل چې د ټاکنو شفافیت باید په کار کې د چټکوالي قرباني نسی. هغه په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو سیاسي کړکیچ او په پایله کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تشکیل ته اشاره وکړه. وی ویل که د ټاکنو خپلواک کمیسیون له فني اړخه کوچنۍ تېروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدلی شي. مشکله لرو چې داسې به ونه سي او تېروتنې به نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسیون د منصفانه کار یادونه کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان ژمنه کړې ده او د تا کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په ورځ په حملو کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول.
زمونږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ورزو شمالي کندوز ولایت د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو فعال فزیکی حضور د خلکو په وړاندې به شمیر ستونزې زیږولې دي. دوی وایي په ځینو ولسوالیو کې د زراعتي فصلونو دراټولولو پر وخت له خلکو څخه دغه وسلوال په بیلابیلو پلمو د کرنیزو محصولاتو غشر او زکات غواړي او خلک څرګندونه وکړي نو هلو ټکول کېږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمه نور حال راکوي.
کندوزیان شکایت کوي چې د غیر مسلو وسلوالو له بېځایه زورونو څخه په تنګ راغلي دي. د کندوز ولایت د مرکز او دغه راز د ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له خپل سروی څخه سخت په تنګ راغلي دي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي چې خپل سری ټوپکان په سیمه کې له بزګرانو څخه په وچ زور د غنمو او د شولو وشر ټولوي او که څوک سرغړونه وکړي د ټوپکانو لخوا وخل او ټکول کیږي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی غلام حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال چې موږ حاصلات ترلاسه کوو دوی راځي له موږ نه په زوره باندې وشر اخلي. یو که چېرته ورې نو کو دوی شخصي بندیخانې لري، موږ بندي کوي، موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو. دولت نه غواړو چې په دې برخه کې ګام پورته کړي تر څو موږ وکولای شو له دغه شر اخلاص.
دوی انتقاد کوي چې له کلونو راهیسې خلک له دغې ستونزې سره مخ دي او په وار وار د کندوز سیمه ییزې ادارې ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د خپل سرو ټوپکیانو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته شوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سید عالم په دې اړه وویل
په کندوز کې یو خوا نه امنی زور اخیسته، کار روزګار نشته، خلک بیکاره دي، بل خوا غیر مسول وسلوان وشر په زور اخلي، خلکو نه پیسې اخلي، په خلکو نه ډوډۍ په زور اخوري، څوک زموږ غږ نه اوري.
په ورته مهال کې د نوموړي ولایت د ښار یو تن اوسیدونکی غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خلک کوشش کوي چې خپله وړه زندگی را جوړه کړي، په دې کې نو یو حلال روزی خپل بچی درا پیدا کیا، یو سړی را پیدا شید و تختی لخار نه ټول کورانه یک ټول خار ټول خلکو مشکل کې اخته دي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې امنیتي ارګانونو په تیر یو کال کې ګڼ شمېر خپل سری وسلوالې نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې له خلکو څخه وشر او باج واخلي. د دغه ولایت د امنیت قماندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مصالح غیر محصول او شما میدانه د دولت قانون سندی مورد مصالح غیر محصول با معامله
یو شمیر غیر مسؤول وسلوال په کندز کې د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي دي او دا مهال په زندان کې دي او لا هم په خان آباد او یو شمیر نورو سیمو کې غیر مسؤول وسلوال موجود دي او د هغوی پر وړاندې هم موږ د خپل پلانونه لرو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د خلکو په وینا چې د امنیتي ګواښونو او د وسلوالو طالبانو د فزیکي حضور تر څنګ په سیمو کې د خپل سرو ټوپکیانو حضور هم د خلکو پر وړاندې ستر ګواښ بلل کیږي، ځکه په سیمو کې پر هر ډول ظلم و جنایت لاس پوري کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
درنو دوستانو، زموږ غږ لا